The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
Grano Ridun ko Assalamu Alaikum The Voice of America Jiva Radio de Nen the Gulraz Kal 2018 padasam de farware de miash ti lumde ni chada Wakhshwi pa Pakistan ke de sahar shpak baje په افغانستان کې د سحر پنځمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د جنوري د میاشتې یو دیرشمه نیټه ده او د ماسخوتن اته بجې دي. د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو په دې نیم ساعته سهرنۍ خبری خپرونه کې درته زه محوش جلیل هرکلی وایم او ړومبې ستاسو پام راګرځوم د خبرونو سرټکو ته. په باچا خان یونیورسټۍ د ترهګر برید وروسته د پاکستان شخصي سکولونو تنظیم د حکومت نه د تحفظ ضمانت غوښتې وو. تیر ورځ د پنجاب صوبائی حکومت او د شخصي سکولونو تنظیم ترمنځ د خبرو وروستو نن سکولونه پرانستل کیږي. د شام پایتخت کې د بمی چاودنې له کبله لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي. په داسې حال چې جنیوا کې د ملګرو ملتونو خصوصي استازې د شام د مخالفه ډلو د مشرانو سره لیده کاته کړې.
د ځانمرګي بریدونو ذمهواري داعش یا ریاست اسلامي ترهګرې ډلې په خپله غاړه اخیستې. د ریاست اسلامي خبرونه خپرونکي اماق خبري ادارې تر مخه په وجل شوو کې 25 شیعه وسلوال هم وجل شوي.
نایجیریا کې تندرا و وسلوال ډلې بوکو حرام په یو کلی باندې حمله کې لږ تر لږه 50 کسان وژل دي.
ځایي خلکو ویلي په دغه پیښه کې نږدې 50 کسان وژل شوي دي.
قدرمن اوریدونکو ډیو ریډیو سره اوسه یو شمېر رپورټونه به هم تاسو ته وړاندې کوو. خوړومې ستاسو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته. قدر من اردن کو واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نہ وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو خبری پرونا دوام لری اس پران دیکھو خبرونا دا تفصیل سرا. د پاکستان د پرائیویټ سکولونو تنظیم اعلان کړی چې په پنجاب صوبه کې به سکولونه د نن نه بیا پرانستل کیږي. دا اعلان پس له هغې وشو کله چې د پرائیویټ سکولونو تنظیم دی آل پاکستان پرائیویټ سکولز فیډریشن د پنجاب حکومت سره خبرې اترې شوې او حکومت د سکولونو انتظامی پر ضد رجسٹر کړی شوې ټول ایف آئی آر واپس واغستې. نیغ په نیغه د روغې جوړې خبرو اترو نه انکار وروسته د شام مرکزی اپوزیشن ډلې نمائندګانو د اتوار پرس د شام لپاره د ملګرو ملتونو استاذ سټافن دوی مستورا سره په جنیوا کې لیدل کتل وکړل او دواړو خواوو ویل دي چې د ځینو مسلو حل کولو په لړ کې پرمختګ شوی دی. ښاغلی ډی مستورا خبریالانو ته ویلي دي چې هغه په دې اړه مثبت دی چې اپوزیشن به په امن پروسې کې شامل شي کومه چې د تیر جمعې په ورځ شروع شوی. او اخوا د شام سرخار دمشق په سویل کې د بی بی زینب مزار ته نږدې شوی بمی بریدونو کې لږ تر لږه 60 تنان وژلې شوي او ګڼ شمېر ژوبل دي. د اتوار پر ورځ ترسره شوي دې حملې کې 2 ځانمرګي برید کوونکو برخه اخیستې وه خو ځینې عیني شاهدینو تر مخه 3 بمی چاودنې شوې. دا بریدونه په داسې وخت کې ترسره شوي چې د شام حکومت مخالفه ګوند د سویټزرلینډ جنیوا ښار کې د شام په حق امن مذاکراتو لپاره راغونډ شوي دي. د اروپای اتحاد وینا ده چې دا بریدونه چې ذمهواري یې تندره وډلې داعش قبوله کړې د دې مقصد امن مذاکرات ناکامه کول دي. د سعودي عرب اخبار سعودي ګزټ تر مخه د سعودي عرب چارواکو لخوا په تیرو ورځو کې نیول شوي 33 مشکوکو ترهګرو کې 9 امریکایي وګړي هم شامل دي. په دوی کې 4 امریکایي وګړي د تیر ګل په ورځ او 15 نور په تیرو 4 ورځو کې نیول شوي دي. اخبار وایي په نیول شوي نورو تنانو کې 14 سعودي وګړي، 3 یمنی وګړي، 2 شامي، یو د انډونیشیا وګړي او یو د فلپاین، عرب امارات، قازقستان او د فلسطین وګړي شامل دي. خو اخبار دا نه دی ویلي چې نیول شوي مشکوک تنانو د داعش ترهګر ډلې سره تړون لرلو او کنا چا چې په تیرو میاشتو کې په سعودي عرب کې د امنیتي عسکرو او شیعه مسلمانانو پر ضد بریدونه ترسره کړي. نایجیریا کې د بوکو حرام تندلارو لخوا ترسره شوی بمی برید او ډزو په نتیجه کې خوښه 50 تنان وژلې شوی. دا پیښه د نایجیریا د لور نومي کلی کې مخې ته راغلې ده. د یوني شاهد تر مخه د حملې وروسته په کلی کې لګېدلې اور د 10 کیلومتره لرې نه ښکارېدو. د رایټر خبر ایجنسی تر مخه د هغوی خبریال په مردخانه کې 15 مړی کتلې دي. او د افریقایي هیواد برونډي حکومت د افریقایي هیواد لخوا برونډي ته د تحفظ لپاره عسکرو نه لیږلو په فیصله باندې د خوشحالۍ څرګندونه کړې. ولې حزب اختلاف وایي دوی محسوسوي چې ورسره دوکه شوې ده. د افریقایي ملکونو مشران چې د ایتوپیا سرخار اډیس ابابا کې دوه ورځنی غونډې کړې د افریقایي اتحاد په دې مشورې نه دي صلاح شوې چې برونډي ته د 5000 عسکر ولېږل شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه دوام لري. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان د پرایویټ سکولونو تنظیم اعلان کړی چې پنجاب صوبه کې بسکولونه د نن نه بیا پرانستل کیږي. د پاکستان خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې هم د امنیتي اندېښنو له امله سرکاري او شخصي سکولونه تړل شوي دي. دا به کله پرانستل کیږي او پدې حق لباندې نور حال غستو لپاره زمونږ خبريال د پیښور نه اسلام الدین ساجد دا وخت موږ سره ټلیفون په لیکه موجود دي. سحر په خیر اسلام الدین.
السلام علیکم. دې ډیره مهرباني.
مننه اسلام الدین. په پیښور کې د سکولونو څه صورت حال دې کو دینه مل خبر کړو.
په پیښور کې دا څه ده چې څنګه چې په پنجاب کې په پاکي د تور حکومت اعلان کړی وو او د حکومت له خوا کې دغه سکولونه تر د پرینه پورې ترلاسه شي وو او د نن نه به دغه دوباره کولای شي. په خبر پښتونخوا کې دا څه و چې د سکولي حکومت له خوا نه څه قسم اعلان نه دی شوی او نو حکومت چې دغه سکولونه بند کړی وو. ځینې سکولونه دا چې وو چې هغه چې کوم مالکان دا وي نو هغه په خپل باندې چونکې سکیورټی انتظامات په دغه شي نو شوی نه پاره وځي باندې د سورز د پاره هغه بند ساتلې دي. د مطلب چې کوم د ماشومان مور کلاران دي دا وي د اندېخلو یا دا وي د یرو د وجنا چې کني په دغه سکول کې د سکیورټی انتظامات خنه دي او د خپل بچی لري کی په دغه وجه په بعضو کې نو کې داسې شمیره کوم مکمل معلومه نه ده چې دغه شمیره په ټولې صوبې کې څومره کېدلې شي. خو اندازه تم داسې و چې دا تقریبا د 200 تر 300 پورې داسې سکولونه چې هغه نه په ټولې ورځې پورې دلته کې هم بند او دا سکولونه به د نن نه باقی ده. ته او ګلادي چې یو په خبر پښتونخوا کې داسې و چې د پولیس لخوا نه تقریبا 300 زیات چې کوم پاره کې سرکاري او شخصي سکولونه دا غي د مالکانو یا دا غي د پرنسپلانو خلاف چې به هغه مقدمات هم درج کړي او دا غي بنیادی و چې دا پولیسو په دلی و چې په دغه کې دوی د پولیسو د لینا باوجود هلته کې د سکیورټی انتظامات هغه شان نه دي کړي څنګه چې دوی ته ویل شوي. د کپاغې کې یو چې کوم خوفیه کیمرې دي هغه نه دي لګولې شوي. دویم دا چې د دغه سکولونو غیر چاپیره باقی دا بونډري وال چې دی هغه مر اوچت شوی نه وو څنګه چې پولیس ورته ویلي. او دریم دا چې پاغې کې د سکیورټی ګارډ تعیناتي هغه شان پکې نه وو شوي یا چې دی له کول داسې نو شوي دی. د څنګه چې دوی ویلي وو ځکه چې یو په خیبر پښتونخوا کې داسې دی چې تقریبا 1,000,000 خواوشا تعلیمي ادارې دي او دلته کې د پولیسو شمېره چې ده نو هغه په خیبر پښتونخوا کې 15,000 خواوشا ده. نو لکه تاسو چې دوی ته وګورئ نو دغه د پولیسو لپاره ناممکن ده چې مطلب د 1,000,000 چې کوم تعلیمي ادارې دي هغه ته د 15,000 چې کوم سکیورټي ځوانان دي هغه ته ورسیږي. دلته کې دا یو ډېره غټه شخړه ده او حکومت هم بار بار دغه خبره کوي چې د دوی لپاره ممکن نه ده چې هر یو سکول چې دی د دوی پولیسو والا ورسیږي. نو په دې مټ باندې اوس چې دین دوی هر یو سکول چې دغه ویلي دي چې هر سکول انتظامیه به کم از کم درې سکیورټي ګارډ چې دي یا سکیورټي لپاره چې دی دغه نن په تعیناتي وکي هغه د الته کې په ځین کې او بل ډول کې لکه روزانه چې کله سکول کولای دي نو یو څه سکول د کله ماشومان نه دي په هغه وخت باندې د سکول بهر دغه د سکیورټي ځای چې کله هغه به الته کې ولاړي او سره د وکی سره او دریم چې کله چوټي کې دي په هغه کې هم دوی بهر ولاړ دي دوی به سره کوي کې چې د دوی ګوري او په هغه کې سهار کې سکول کې راځي چې دا یې نه ولاړ دي کې باقي د سکول چې دی هغه به د نن هر کمره هر یو ځای به ګوري چې دا څه نه چرته کې شو څه وخت دی لږی الته کې پټ شوی دی. نو دا رنګ انتظامات چې دي هغه د دوی شوی دي په سکولونو کې او یو چې په کوم یو نوې خبره ده نو هغه دا ده چې بعضي ادارې د دې شخصي چې هغه والدین ته دا ویل چې دوی به دا د سکیورټی انتظاماتو لپاره چې کوم اخراجات کیږي دغه پیسې چې دي دغه د دې والدین نه اخلي، د مور پلار نه والي، ځکه هغه مالکانو دا خصوصیت شخصي کړنې په بعد ځایونو کې دا شوي دي. نو دغه چې د مور پلار لپاره یو اضافي ګوند چې دی، ځکه چې اوس په هغوی چې دی د خپل ماشوم د سکیورټي لپاره چې دی هم په پیسې ورکړي.
سمه ده، ډېره مننه اسلام الدین ستاسو.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اورئ.
اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو خبری خپرونه دوام لري. زموږ خپرونه تاسو د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. د پاکستان او افغانستان امنیتي چارواکو په پیښور کې لیده کاته کړې او د پولې دواړو خو ته امنیت په لړ کې همکاري پاکله خبرې کړي. د دواړو ملکونو استخباراتي مشران به تمه ده چې د فروری په څلورمه نیټه خپلو کې ویني. په دې کله باندې نور تفصیل د ارباب محمود علي په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان او افغانستان پوځي مشران د سرحدي پولې دواړو خو ته د امنیت سیوا کولو باندې سلا شوي. د افغانستان د پوسټ کور کمانډر لیفټننت جنرال محمد شریف په مشرۍ کې اته کسیز پوځي پلاوی په خبر کې د پاکستان همسیاله مشرانو سره لیدلی. د پاکستان د پوسټ وایند وای د دواړو ملکونو پوځي مشرانو د دواړو خيزه چارو په اهم معاملاتو خبرې کړې دي. مطبوعات وی د افغانستان د استخباراتو یا ان ډی اس مشر مسعود اندرابی به هم د فروری په څلورمه اسلام آباد کې د پاکستان د استخباراتو یا آی ایس آی ادارې سره مشر لیفټننت جنرال رضوان اختر سره ویني. په دې غونډه کې به د باچا خان یونیورسټي د پیښې وروسته په یو بل لګېدلي تورونو او د امنیت په چارو خبرې کیږي. مطبوعات زیاتوي امریکا د دې ملاقات لپاره زور راوړی وو او دا چې د چین یو چارواکي به هم د ملاقات په وخت موجود وي. دا ملاقاتونه په داسې وخت کې کیږي چې د فروری په شپږمه نیټه د طالبانو سره د سولې لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین چارواکي به اسلام آباد کې یو بل سره ویني. تیره میاشت د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف کابل ته د سفر په وخت د افغانستان مشرانو ته باور ورکړی وو چې طالبانو باندې د خبرو اترو شروع کولو لپاره به زور راوړي او که څوک خبرو ته نه آماده کیږي د دوی په خلاف به عملیات کوي. خو د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د څلور ملکونو اسلام آباد کې د غونډې په وخت د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې کوم وسلوال خبرو ته آماده نه وي هغوی ته وخت ورکول پکار دي. د دوی د دې بیان وروسته یو واری بیا په پاکستان نیوکې راپورته شوي وي چې دوی اوس هم د ښه او بد طالبانو تفریق ساتلی دی. زلمی خلیلزاد د نیوزویک په یو مضمون کې وایي د پاکستان افغانستان کې د سولې په معامله یری هم لري او ځان ته ګټې هم ترلاسه کول غواړي. دوی زیاتوي د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د وژنې د خبر راښکره کېدو وروسته سمدستي پاکستان ملا اختر منصور د طالبانو د مشر په توګه رامخې ته کړو او د حقانی ډلې یو مشر یې د نائب اعلان کړو. د افغانستان چارواکي وایي د طالبانو سره د خبرو اترو په حق له د پاکستان په اخلاص باور نه کوي خو د امریکا او چین په دې پروسه کې د شامل دلو له وجې دوی ته اطمینان ملاو شوی. خو سیډون کې ډاکټر تکی په هافینګټن پوسټ کې په خپل یو مضمون کې لیکي چې د چین او امریکا د درېمګړي په ځای هم د سولې عمل نشي یقیني کولی او د دې مثال ورکوي چې کال 1978 کې د جنیوا لوسنامې په وخت هم امریکا او روس د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو لپاره درېمګړي وو خو دغه درېمګړتیا هم په لوسنامه کې شوې شیانو باندې عمل نه و یقیني کړی. ډاکټر تکی وایي د کوټا کوچلاخ کې د طالبانو د مشر ملا اختر منصور په جګړه کې شوبل کېدل خای پاکستان تر اوسه دغه ډلو سره رابطه ساتي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
قدر من اردن کو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوی ریډیو خبری خبرونه دوام لري. د شام پایتخت کې د بمی چودنې له کبله لک تر لږه شپېته تنان وجل شوي. په داسې مهال چې جنیوا کې د ملګرو ملتونو خصوصي استازي د شام د مخالف ډلو مشرانو سره لید کاته کړي. په دې کله باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې کلیم افضل ناورو.
د شام په دمشق ښار کې سیده زینب د قبر ودانۍ سره نږدې یو شمیر ځانمرګي بریدونو له امله د مړو شمیر شپېتو ته رسیدلی او د سلو زیات پکې جوبل شوي هم دي. د ځانمرګي بریدونو ذمواري داعش یا ریاست اسلامي ترهګري ډلې په خپل غاړه اخیستې. د ریاست اسلامي خبرونه خپرونکي اماک خبري ادارې تر مخه په وجل شوو کې 25 شیعه وسلوال هم وجل شوي. د شام په ریاستي ټلویزیون باندې د بریدونو له وجې د تباه شوي ودانو او د ګاډو د سوځېدو ویډیوګانې خپرې دي. د شام د دمشق دغه سیمه چرته چې سیده زینب خخا ده ډیره مصروفه او د ګردې نړۍ نه د شیعه زایرینو د عقیدت مرکز دی. ایران، لبنان، بحرین او د پاکستان نه هم ورته هر کال شیعه زایرین سفر کوي. سیده زینب د اسلام څلورم خلیفه علي ابن ابي طالب او د سیده فاطمه لور وه. د شام په دمشق ښار کې د تشدد دغه پیخه په داسې وخت شوې چې بلخوا د شام حکومت او د شام حکومت مخالفه ډلو ترمنځ په جنیوا کې د شام خانه جنگي ختمولو په سر د باقاعده خبرو اترو هڅې روانې دي. تیرې جمعې پر ورځ د ملګرو ملتونو په مرستې د روغې جوړې او د سیاسي حل په سر د شام په جګړه کې ښکیل ټول فریقه جنیوا ته رسیدلي، خو تر دې وخته پورې نیخ په نیغه د کومې ډلې د یو بل سره خبرې اترې نه دي شوي. د شام کشالې هواری په سر د ملګرو ملتونو خصوصي نماینده سټیفن ډی مستورا هم دا وخت په جنیوا کې موجود دی او د شام حکومتي پلاوی سره د لیدو وروسته یې تیره ورځ د شام حکومت مخالفه ډلو کمیټي اچ ان سي غړو سره هم لیدلی. سټیفن ډی مستورا خبریالانو ته وویل د ډیر خوشبینه او مصممه اراده لري چې په شام کې د سیاسي حل لپاره به سلار جوړ کړي. د وړاندې نه داسې خبرونه را روان وو چې یوه ډله هم د یو بل سره نیخ په نیغه خبرو اترو ته تیاره نه ده، خو تیره ورځ د ملګرو ملتونو خصوصي نماینده سره د ملاقات وروسته د شام حکومت مخالفه ډلو کمیټي څرګند کړي چې خبرې اترې مثبته او حوصلهمند دي. تیر خالی پر ورځ چې کله د شام حکومت مخالفه ډلو غړي جنیوا ته راورسېدل نو دوی غوښتنه کړې وه چې د خبرو اترو زمینه به اله برابره وي کله چې د شام حکومت او د روس جنگي جازونه په ولسی ځایونو بمباري او ګولاباري بند کړي. د ایچ ان سی لخوا دا غوښتنه هم شوې وه چې د شام حکومت دی هغه ټول بندي تنان هم خوشي کړي چې د جنگ ځپلو سیمو نه دوی نیولې دي. د دوی شمیرو تر مخه نږدې 3000 پورې نر او زنانه دا وخت صدر بشار الاسد په قید کې ژوند تیروي. د امریکای خارجه وزیر جان کیری هم د شام حکومت او مخالفه ډلو نه غوښتنه کړې چې د 15 کالو زړه خونړۍ کشاله ختمه کړي چې له امله یې 2.5 لک زیات خلک وجل شوي او په لکونو د خپلو کورونو نه بې کوره شوي. د امریکای خارجه وزیر جان کیری د شام جګړه د دویم نړیوال جنگ وروستو د ټولو خونړۍ جګړې د مثال په ډول یاد کړه. نوموړي زیاته کړه، زه دواړو اړخو ته اپیل کوم چې دغه لمحې نه ګټه پورته کړي او سنجیده خبرې اترې وکړي کمی چې په ښه نیت او مقصد راتلونکو ورځو کې د کامیابۍ زیر راوړي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون هم دغه خبرې ډېرې مهمې وبللې. د شام حکومت پلاوی مشر بشار الجعفری څرګنده کړه چې داسې امکان شته چې ډزبندي وشي او بشري مسلو هواری ترڅنګ بندي تنان هم خوشي شي، خو دا هر سبا اله کیږي چې کله د خبرو اترو څه نتیجې راوځي. دا وخت په شام کې د حکومت مخالفینو پر ضد د صدر بشار الاسد پوځونو او د روسی جنگي جازونو لخوا عملیات ترسره کیږي. د بشري حقوقو ډلو شمیرو تر مخه په روسی بمبارۍ کې 1400 پورې عام د شام وګړي وجل شوي.
وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیوی ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 1.22
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.diwaradio.com.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی زمونږ یو نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. د تیر جمعې په ورځ د روس یو جنگي جاز د ترکیې هوایی حدود کې داخل شوی چې هغې وروسته ترکیې وروسته خبرداری ورکړې پس له دې ترکی او روس ترمنځ تاوتریخوالی سی وای شوې. روس دې خبرې نه انکاری دی چې غنی جنگی جاز یې د ترکی هوایي حدود کې داخل شوی وو، خو ترکی او ناتو د تور پر ویلي چې د دوی رېډار کې د روس جنگی جاز ښکاره شوی وو. نور حال په د وایس اف امریکا خبريال لوئیس رامریز رپورت کې اشفاق مومن وړاندې کوي.
د ترکیه او د روسیې ترمنځ پسته هغې تناو یو وار بیا سی واشکل چې ترکیه خپل او ناتو ویل د روسیې جنگی جهازونو د ترکیه د سرحدونو خلاف ورزي وکا. د ترکیه خارجه وزیر وایي چې سخوی سلور دیرش ډول جهاز د جمعې په ورځ د شپې په کم لس بجې د ترکیه حدودو ته د خبرداري ورکولو باوجود راوړېدلې. دا خبره د ناتو چارواکي هم کوي. د ترکیه صدر روس ته خبرداري ورکړه چې د روس له اړخه د غیر زمواره حرکت په آینده کې بیا کیږي او دا سلسله جاری وي، نو د دې به ډېرې بدې نتیجې وي. زمونږ په دې حرکت باندې پوره نظر دی، کوم چې زمونږ د خبرداري ورکولو باوجود دوی وکړه او روسیا دا خپل یو کوشش کوي چې سیمه کې حالات نور هم خراب کړي. ناتو هم د دې خلاف ورزیو څارنه کوي، ځکه چې دا د ناتو د سرحدونو هم خلاف ورزی ده. که روسیا د ترکیې د خپلواکۍ احترام نه کوي او د سرحدونو خلاف ورزی کوي، نو دا به سخت بد نتیجې ولري. په ماسکو کې د روس د دفاع وزارت وایان ویلي دي چې داسې هیڅ قسم خلاف ورزی د دوی جنگی جازونو لخوا نه ده شوې. د ناتو ستر سکرتر جینز سټالبرګ د ترکیې د سرحدونو د روس لخوا خلاف ورزی یو خطرناک ګام بللی او ترکیه یې د خپل ائتلاف د غړي په حیث د دفاع کولو هم پخله کړی دی. د ویل زه روسیا ته وایم چې په ذمواری سره خپل عملیات ترسره کړي او د ناتو د حدونو احترام وکړي. هغلی سټالبرګ په جاری شوی بیان کې ویلی دی چې روسیا دې ضرور داسې ګامونه واخلي چې ورسره دا خبره یقیني شي چې بیا به داسې د سرحدونو خلاف ورزی نه کوي. د امریکا د دفاع وزارت وایان مارک رایټ هم پر روسیا غږ کړي چې د ترکیې د سرحدونو د احترام وکړي او د هغه ګامونو نه د لاس واخلي چې ورسره په سیمه کې د بدامنۍ د سیوا کېدو خطر پیدا کیږي. یاد دی وی چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی د تیر کال د نومبر په میاشت کې هغه وخت سیوا شو کله چې ترکیې د خپل سرحد دننه د روسیې یو جنگي جاز د شام پولیس سره سیل مراو غورځاوه. هغه وخت روس دا خبره رد کړې و چې ګینه د دوی جنگي جاز د ترکیې د سرحد خلاف ورزي کړې ده. د شام په خانه جنگي کې روس او ترکیه دواړه د وړاندې نه مخالف رای لري او دواړه په دغه ملک کې عملیات هم کوي. د 13 ستمبر د میاشتې راهسې روس د شام صدر بشار الاسد د حکومت په مرسته د یاغیانو پر ضد عملیات کوي. ترکیه غواړي چې صدر بشار الاسد د واک نه لاس په سر شي، ولی روس د دغه خبرې ملاتړ نه کوي. د ترکیې جنگی جازونه د داعش پر ضد شام کې د تیر یو کال راهسې عملیاتو کې اخته دي.
نایجیریا کې تندرو وسلوالې ډلې بوکو حرام په یو کلی باندې حمله کې لک تر لګه 50 کسان وژلي. یو وخوا د افریقای هواد برونډي حکومت د افریقای هواد لخوا برونډي ته د تحفظ لپاره عسکرو نه لیږلو په فیصله باندې د خوشحالۍ څرګندونه کړې. نور حال په زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د افریقایي هیوادونو اتحادیه یا افریکن یونین په خپل غونډه کې په برونډي کې د خپل امن ساتونکو عسکرو پر ځای کولو لپاره مرستې نه دي ترلاسه کړي. په داسې حال چې د افریقایي اتحاد امنیتي کونسل د دسمبر په میاشت کې په دغه اړه فیصله کړې وه چې په برونډي کې د تشدد مخه نیولو لپاره به دغه ګام پورته کړي، خو په دغه خبره برونډي په خپله رضا نه و. د افریقایي اتحاد امنیت او سوله ییز کمیشن مشر اسماعیل چیرګوی ویلي چې دغه کونسل به اوس برونډي ته یوه ډله لیږي او د امن ساتونکو عسکرو pour passer ba khabari kai
pour justement avoir ce dialogue avec le gouvernement sur ces deux points, le dialogue inclusif mais également le déploiement de cette force. Si le Burundi l'accepte, ce sera
د کونسل مشر وای کچری برونډي دغه فیصله مانی نو دغه عسکرو کار بعد ځای ملیشو به وسلی کول د عامو خلکو حفاظت کول او د بشري حقوقو د سارون کوډلو کار سمول وی او هغه غیر قانوني وسله به هم راغونډي کمه چې د غلطه خوره شوې ده. په دغه محل د برونډي خارجه وزیر اعلان ویلي چې دغه غونډه په یو ښکاره پیغام سره ورسېده او هغه دا چې د ټولنې غړي به د عسکرو پر ځای کولو خبره نه کوي. د برونډي خارجه وزیر وایي چې حکومت د وړاندې نه دا خبره سو سو واره صفا کړې ده چې دوی د عسکرو پر ځای کولو کې دلچسپي نه لري. زما په فکر دا خبره خخکاره ده چې د افریقایي اتحاد ډله به په دغې نورې خبرې نه کوي، ځکه موږ خپل اعلان سو سو واره وړاندې کړی دی. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون خبریالانو ته ویلي چې دغه فیصله اوس د افریقایي اتحاد یا افریقن یونین ده چې د برونډي حکومت سره څنګه همکاري وکړي.
indicated that we are not in any way interested in that force.
د امریکا د خارجي دفتر نائب سیکرټری لیندا تھامس په دغه محل ویلي چې برونډي ته عسكر لیګل د دغه هیواد د خلکو په ګټه ده.
Our understanding is that this is still under discussion, so I don't think it's off the table. And that's a very good
زمون په فکر دا خبر اوس هم د بحث لاندې ده، او دا لا د خبرو ترو د میز نه نه دلري شوی، او دغه خبره ده دا د برونډي حکومت ګټه ده چې هلته روان دي د هغې نه خبر شي.
نن د اتوار په ورځ د دغه غونډې په اخیری ورځ د چټ هیواد صدر ادریس دیبي د غونډې اخیری وینا وکړه، او د ترهګرۍ پر ضد په ګډه د کار کولو، د بشری حقوقو احترام، او د افریقایي ځوانانو اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د تګ مخه نیولو غږی وکړو. دغه غونډه په داسې حال سره رسیدلې ده چې هم د خالی په شپه په افریقایي هیواد نایجیریا کې بوکو حرام تندروګوند د رپورټونو تر مخه په یو کلی د برید په محل ګڼ شمېر کسان وجلی. ځای خلکو ویلي چې د دغه ګوند وسلوالو د خالی په ورځ ناوخته په دالوري خارګوټي برید کړی دی، او په ناتاره ډزو کې یو شمېر کسان وجلی. ځای خلکو ویلي په دغه پیښه کې نږدې 50 کسان وجل شوي دي. بوکو حرام تندروګوند نن سبا د نایجیریا نه علاوه په ګاونډي هیوادونو کیمرون، چاډ او نایجر کې هم بریدونه کړي دي، او په افریقایي هیوادونو کې د ترهګرۍ اندېښنې نورې هم سیوا کړي.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی، او ستران نکو یو اداري چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د جنوري په شلم تاریخ د افغانستان په صدر مقام کابل کې دارالامان لیکه باندې د طلوع ټلویزیون سټیشن د ملازمانو په یو بس په یو خودکش حمله کې د طلوع ټلویزیون و ملازمان وجلې شوې دي. افغانستان کې په یو خبری اداره دا ډومبه لویه حمله ده. دې حملې نه سو میاشتې وړاندې طالبانو طلوع خبری اداره د خپل هدف ګرځولو اعلان کړی وو. طلوع خبری اداره کې یو شمېر ټلویزیون سټیشنونه، آنلاین ادارې او ریډیو سټیشنونه شامل دي. طالبانو د دغه پیښې ذمواري قبوله کړې ده. د طلوع ټلویزیون یو نامتو خبر لستونکي فواد امان په خپل فیسبوک د دې واقعې په حق لیکلی دي چې د امن او د افغان اولس غلیمانو زما ملګری قتل کړی دي، خو دا قسمه بزدله بریدونه مونږه د رښتیاو په ډاګه کولو د خپل عمل نه نشي اړولې. افغانستان کې طلوع ټلویزیون سټیشن ډیر مشهور دی، په ډاډه زړه آزاد خبره کوي، عوام تور سره په طالبانو ټکونه کوي. دا ټلویزیون چینل د طلوع د لوی نیټورک یو برخه ده، او په کال 2004 کې افغانستان کې د ازادي میډیا د قیام لپاره د نړیوالو کوششونو په دوران کې کار شروع کړی دی. کابل کې د امریکای سفارتخانه په سخت ټکو کې د طلوع ټلویزیون په بس شوې حمله غندلې ده. سفارتخانه خپل یو سرکاري بیان کې ویلي دي چې موږ په دې سخت وخت کې د ځپلو خلکو د کورونو په غم کې دوی سره برابر شریک یو. د سفارتخانی په بیان کې نور ویلې شوې دي چې د خلکو د روشن خیاله کوونکو، خلکو ته د تعلیم ورکوونکو، او د خلکو د زړونو د خوشحالهونکو قتلان به افغانان د خپل رای خیال د سرګندونې د پیدایشي حق نه چری هم محروم نه کړی شي. په افغانستان کې د لچکداري او د ویخي بیداري میډیا قیام په دې لوري د افغانانو د تیرو څوارلسو کالو د هلو ځلو لویه کامیابی ده. مونږ په افغانستان کې د امن او سلامتیا راوستو لپاره افغان اولس او افغان حکومت سره ټینګ ولاړ یو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.